سلامونه او ستړي مسی وخت سهار لس بجې سویند زیارت وز د 2019 میلادي کال د جولای شپږم نیټه ده د مشالېډو د نن ورځې نرساته پرونو په یو بل کلی کې مزه عبدالحیدا کار کلی کوم د پاکستان د وزیر اعظم او افغان ولسمشر ترمنځ د کېدونکي لیدنې تر څنګ د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه او مرکه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به کتنه کوو او په اخر کې اونیز پروګرام مشالونه در اورو. په پیل کې خبرونه وړاندې کوونکی دی شیخ اسرار عالم مومند.
تمدا چینند کاسا زر پروژا پرانستل شي. بلخوا ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم به هم نن په دوشنبه کې له افغان او د تاجکستان له ولسمشرانو سره د امنیت په ګډون یو شمېر مسلو باندې خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې خای پاکستان خپل لور ته د کابل غوښتنې سره سم د مشکوک ترګرو پر ضد عملیات پیل کړي او امریکا وایي ډېر زر به په شمالي کوریا د نورو بندیزونو لګولو لپاره نوی قرارداد د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وړاندې کړي. او د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شي. بلخوا ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به هم نن په دوشنبه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د امنیت په ګډون یو شمېر مسلو باندې خبرې وکړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د نجیب الله آزاد پرون په دې اړه مشالې ډوته ویل.
نن پنځمه چې په ټوله د کاسا زر د پروژې پلانونه د ګډون وکړي دې د اسناس چې افغانستان پاکستان تاجکستان او د کرغستان مشران هم ګډون کوي. دې څنګه افغانستان تاجکستان او پاکستان یو خبرې سي د ناس هم لري چې په امنیتي ترانزیتي همکاري باندې بحث وکړي.
د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو بیان کې ویل چې په دې درې اړخیزه غونډه کې په سیاسي رابطو، اقتصادي ستونزو، سیمه ییزو او نړیوال امنیت ته د اورپیخو خطرونو پر ضد په ګډه مبارزه باندې به خبرې کیږي. د ذکر دا چې د کاسا زر پروژې له لارې به له تاجکستان او قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ته 1500 میګاواټه بجلی ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې خای پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوک ترګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش پرون مشال ډوته ویل چې د دوی عملیات دوام لري او پاکستان اهم خپل چمتووالی څرګند کړي. د په خبره خای په لنډ وخت کې د عملیات پیل شي خو اعلان ته یې باید انتظار وشي. د پاکستان حکومت روانه اونۍ د امریکا سنیټرانو له یو پلاوي سره موافقه وکړه چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته به د امریکا تر څارنې لاندې د ترګرو پر ضد عملیات کیږي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د مسافرو بس او ټریکټر ترمنځ په ټکر کې لږ څه لږه 11 کسه وژل شوي او 6 در ژوبل دي. ځایي پولیس چارواکي سید احمد ډي پی خبرې ایجنسی سویلي چې پیښه د تیز رفتارۍ له وجې پرون د لیا خار سره نږدې هغه وخت رامخته شوه چې کله یو بس له کراچۍ څخه پینډۍ ته روان و چې د ډرایور څخه بې قابو شو او له ټریکټر سره یې ټکر وخوړو. د چارواکو په خبره د پیښې پر وخت ځینې سپرلۍ د بس پر سر هم ناستې وې. په خبر پښتونخوا کې د نرخزیانو خیر ښېګڼې لپاره یو مسوده صوبایي حکومت ته وړاندې کړل شوې. د نرخزیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې کمیټې چې دغه مسوده یې وړاندې کړې د دې مشر قبر نسیم پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په مسوده کې له حکومت ته غوښتنه شوې چې خواجه سراو ته دې بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي.
هغه بنیادی حقوق چې په معاشره کې یا هغه سہولیات چې په دې معاشره کې چې د خزو او د سړو د پاره ورکړل کیږي نو هغه کې د خواجه سارا او ته هم ملاو شي کاغه د صحت متعلقي کاغه د روزګار متعلقي هغه قانون او انصاف ته رسایي پوری وي.
یا دې چې خبر پښتونخوا حکومت په تیر وختونو کې ویل دي چې دوی د نرخزیانو د مسلو د حل لپاره کوټلې ګامونه پورته کوي. مشال دوته غوښتي د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ ویل چې په هلمند کې یو 19 کلن امریکایي عسکر له زخمونو ساور کړي. د اسکر د دوشنبه پر ورځ هغه مهال زخمی شو چې جګړه نه وو د هوان په څیر مرمۍ باندې ولګید. په دې پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیري جوبل شوي دي. د پیښې ذمواري چانه ده منلي. ایران وایي له سعودي عرب سره د کړکېچ سربېره به سږ کال ایرانیان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د ایران نیمه دولتي اجانس اسنا پرون د مذهبي مشر آیت الله خامنایي د یو استازي علي قاضي اسکر په وینا خبر ورکړ چې تېره میاشت د ملي امنیت شورا موافقه کړې وه چې ایرانیان به په حج کې ګډون کوي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په جده، مکه او مدینې کې به خپل مسؤول خلک ځای پر ځای کړي تر څو ایراني حاجیانو ته په ستمبر کې د حج د مراسمو پر مهال اسانتیاوې برابرې کړي. امریکا وایي ډېر زر به په شمالي کوریا د نورو بندیزونو لګولو لپاره نوی قرارداد د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وړاندې کړي. دا وروسته له دې چې شمالي کوریا د خپل لومبي بین البراعظمي بلاسټیک میزایل ازماینه کړي. پرون په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د 1500 غړو شورا ته وویل چې د شمالي کوریا لخوا د بین البراعظمي بلاسټیک میزایل ازماینه ښکاره واضحه پوځي پارونه ده او نوموړي دا وړاندیز اهم ورکړ. کچېرې دې مسلې سفارتي حل راونه وځي نو کېدای شي چې بیا امریکا خپل یو خاص پوځي طاقت استعمال کړي. البته روس چې د شمالي کوریا د فعالیتونو یې غندنه کړې، د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته یې ویل چې دوی په پیانګ یانګ د نورو بندیزونو لګولو یا یې پر ضد د پوځي استعمال مخالفت کوي. او امریکا له روس سره پر داسې وخت د مفاهمت کولو اشاره ورکړې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یورپ ته په خپل دویم سفر پرون ورسید. نوموړي د شام پر سر د همکارۍ کولو وړاندیز کړی. د جرمني په همبر کې سباله کېدونکې د سترو شلو صنعتي هیوادو یا جی شل په غونډه کې ډونالډ ټرمپ د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټن سره په لومبي ځل ویني. تمه څرګندېږي چې د شام شخړه به د اجنډا د سر موضوع وي.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند اوریدل. په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر به نن سره ویني. په داسې حال کې چې پاکستان پر بهرنۍ تګلاره د فوج اثر او نفوذ زیات وي، نو آیا دوی به څه لاسته راوړنې ولري؟ د خیبر پښتونخوا مدني فعالانو د نشزیانو د حکومت او خرشګر لپاره یو مسوده جوړه کړې چې حکومت ته به سپاري، خو آیا نشزان له دې څه د شو تمه لري؟
خو لکه زیم چې مخکې پالیسۍ کې حکومت سونه کنو زیم چې روانې پالیسۍ کې بوم سونه کی پر اوس کال چې کوم بجټ کې پیسې خړل نه هغه صرف پرتی دي، هغه مونږ نه دي لیدلې او نه د خواجه سراو د پاره پیسې کړې دي.
او پونیس پروگرام مشالونو کې د سیاستوال د اجمل خټک د باچا خان خدای خدمتګار تحریک کی د فعالیت پاړه خبري کوو. او اجمل خټک لومړی ځل باچا خان چرته ولید.
نو باچا خان د وزیر نه روانو زه د کور روته ما وزیر ته راتلم نه اونلو په مخه راته سره سره یو به څو ساتو ته پاره غټو.
یو شمیر نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونه د پال ریپورت. نن په تاجکستان کې د افغانستان ولسمشر په دوه غونډو کې برخه اخلي. لومړی یو د کاسازر په نوم د افغانستان لاري پاکستان ته د تاجکستان او قرغستان د برښنا د انتقالولو د پروژې د پرانستو غونډه ده. تر دې څلور ارخیزه غونډې وروسته په پام کې ده چې اشرف غني د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمانوف سره د سیمې پر امنیتي وضعیت او وضعیت په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. تفصیل د احمد چبر په ریپورت کې.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې نن د کوربه هیواد په ګډون د څلورو هیوادو مشان غونډه کوي او تمه ده چې د کاسا زر پروژه پرانیسي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پاکستان تاجکستان او د کرغستان مشران هم ګډون کوي. د افغانستان تاجکستان او پاکستان یو خبري ناست هم لري چې په امنیتي ترانزیتي همکاري باندې بحث وشي.
ټاکل شوی دی چې د کاسازر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان، افغانستان او پاکستان ته 1300 میګاواټ آبي برېښنا انتقال شي. له شوی موافقې سره سم به 300 میګاواټ برق په افغانستان کې استعمال شي او 1000 میګاواټ به پاکستان ته صادر شي چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې ترلاسه کوي. د کاسازر پروژې ترڅنګ د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په منځګړیتوب ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سیمې پر امنیت خبري وکړي. نواز شریف پرون دوشنبه ښار ته ورسید او د تاجکستان د ولسمشر سره یې ولیدل. تر دې لیدنې کتنې وروسته امام علي رحمان ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی.
زمینی بررسی او محاکمه وضعیت امروزی منطقه
د سیمې وضعیت ته په کتو د افغانستان موضوع زموږ د خبرو یو اصلي مسله وه. په افغانستان کې بشپړه سوله او ثبات زموږ هیوادو ته ډېر مهم دی. موږ پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات لپاره دوه اړخیزه او څو اړخیزه همکاري او همغږي سره ولرو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د کابل، دوشنبه او اسلام آباد چارواکو په درې اړخیزه سرمشیزه کې به د انرژۍ، ترانسپورت او د درو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هم خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان خړپړ اړیکو د پاکستان او تاجکستان صادرات اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دغو دوو هیوادو سوداګري 15 میلیونه ډالرو ته راښکته شوه چې د وړم کال په پرتله 14% کې کمه وه. د پاکستان د سر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا تاجکي رسنوی خبر ورکړی دی چې اسلام آباد هڅه کوي چې د تاجکستان په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان روابط بهتره شي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوانیمو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
لکه چې په رپورټ کې مو اوریدل نن د بعد پاکستان او افغانستان مشران سره ویني. پښتانه دا دي چې د کارپون په وینا د پاکستان په بهرنۍ تګلاره په تیر بیا په امنیتي چارو کې د هغه هیواد د فوج اثر نفوذ زیاتی نو آیا بیا څرنګه ولسمشر غني له نواز شریف سره پر امنیتي چارو خبرې کولای سي؟ دا پښتانه عامه چبر د سیاسي چارو په موجب لمر ځخه کړی ده.
د جمهور رئیس غني نواز شریف او د پاکستان د ولسمشر غني هم په همدې تړاو بل کېدای شي. دوی اقتصادي اسپام کې نیولی ده او امنیتي مسایل به د پاو سره مطرح کړي.
د تاجکستان ولسمشر له نواز شریف سره په خبرو کې وویل سي تر هغه سي په افغانستان کې امنیت رانشي په سیمه کې د پرمختګ کارونه لخند او ځند سره مخامخ شي. آیا تاجکستان کولی شي چې دغه اصل ته په کتو سره په پاکستان باندې فشار راولي سي له افغانستان سره روابط بهتر کړي؟
زما په نظر تر دې راهغه پورې دا فشار په توګه نه مطرح کیږي پاکستان، بلکې د ګرینګری په توګه مطرح کیږي چې واړي ځینې افغان ولسمشر او پاکستان مشترک کیږي. دا شی دی چې جمهور رئیس غني پاکستان ته سفر درلود، هغوی ته یې ډېر مسایل وړاندې کما بیا هم پاکستان رښتینی نه و او په دې برخه کې افغان حکومت یو څه ځورېدلی دی چې پاکستان څخه دلته مخکې هم د یو بل جمهور رئیس غني او نواز شریف ولیدل. اوس به بیا ګوري که چېرې دغه اعتماد رامنځته شي بیا کېدای شي مخامخ لیدنه ترسره شي.
داو مجيب المار د څو مشتو تر بحثونو سلام شو روسته د خیر پر پښتونخوا مدني فعالانو د نشزان دوکونو خیر شګرد لپاره یو نوې مسوده تیار کړی ده. دا مسوده به صوبای حکومت ته لیږل کیږي چې پر اساس به د نشزانو په اړه نوې تګلارې جوړې شي. خو د نشزانو د اتحادیې مشران وایي حکومت لا هم په خوا نه یې ژمنه پوره کړې نه دي. غلام غوث له پېښور رپورټ راکړي.
د نرخزیانو د خیر خیګړي لپاره د کارکونکو مدني ټولنې مشر قمر نسیم د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې د پالیسۍ مسوده حکومتي چارواکو ته وړاندې کړې ده.
سرکاري تور باندې دا فیصله شوه چې خیبر پختونخوا کې به د خواجه سراوکو د حقوقو لپاره به یو پالیسي جوړیږي. نو دا مونږ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ او نور چې کوم متعلقه ادارې د دې کمیټه حصہ به مونږ هغه ټولو متعلقه سیکټریانو ته او ډایرکټر سوشل ویلفیر ته د دې پالیسی مسوده چې کم دن وغه سبمټ کړی دا هغه بنیادی حقوق چې په معاشره کې یا هغه سہولیات چې په دې معاشره کې چې د خزو او د سړو د پاره ورکړل کیږي نو هغه کې د خواجه سارا او ته هم ملو شي کاغه د صحت متعلق کی کاغه د روزګار متعلق کی هغه ک قانون او انصاف ته رسایي پوری وي. خواجه سراو کې چونکه د ایډز او د ایچ آی وی ریسک زیات وي نو د لپاره د خصوصي سہولیات سکریننګ دا او هغه د پاره ورکړل شي.
خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د اتحادیې مشره پرزانه وایي د پالیسی د اوی د ټولنې سره د شپږو میاشتو تر مشاورت وروسته تیار کړی شوې ده او کچېری په دې پالیسی باندې حکومت په سمه توګه عمل وکړي نو دا وی ډیری ستونزې به هوارې شي. خو پرزانه دا اندېښنه هم لري چې تر دې وړاندې حکومت د نرخزیانو د خیر ښېګړې لپاره دوی سره صادقانه همکاري نه ده کړې.
حکومت ټولو ماګه کم چې د یو سړی لپاره پکار دي کم چې سړی غواړي یا کم ښځه غواړي، خو لکه زموږ چې مخکې پالیسۍ کې حکومت سونه کنه زموږ چې روانه پالیسۍ کې بوم سونه کی، ځکه چې هغه کم دي زموږ سره کم وعده کړي وي نو هغه وعده چې دي ټوله بیلوز او به هغه پرتی دي. پر اوس کال چې کم بجټ کې پیسې خرج نه هغه صرف پرتی دي، هغه مونږ نه دي لیدلې او نه د خواجه سره د پاره پیسې کړي دي. حکومت چې کم 20 کروڑ اعلان کړو په دې باندې سو سو پیرې مونږ مشتاق غنی صاحب سره کم چې منسٹر صاحب دایي سره میټینګونه هم سونه وکړه، خو لکه دا هغه نه اسم جوړ نشو سم مخه ترانه لګ کم خواجه سره دي اوس پورې بې کور دي بې روزګار دي.
په خبری کانفرنس کې د نرخزیانو د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي مدني فعالانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې زر تر زره دا وړاندې کړې شوې پالیسي عملي کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په سوات کې بیلابیلو سیاسي او مدني فعالانو د پاکستان پر سرکاري ټلویزیون د سوي مشاعرې پر مهال د یو شاعر یو ویسوي نظم د پښتنو سپکاوی ګڼلې دي. دوی تور ولګولې چې په نظم کې داسې شعرونه وو چې په هغه کې مزاح کمه او د پښتنو سپکاوی زیات وو. وزارتخانه د پی ټی وی د اړوند چارواکو پر ضد د کاروایي غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان په نورو شهرونو کې پښتنو فعالانو ورته احتجاج کړی. خو د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر مریم اورنګزیب پر شاعر جواد حسین جواد وار له مخه په پی ټی وی په پروګرامونو کې پر ګډون د تل لپاره بندیز لګولی او حکم یې کړی چې اړوند چارواکو دې پښتنې ګرویشنې وسي. تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکوي.
احتجاج کې شریک د عوام نېشنل ګوند مرکزی ډیپټی جنرال سکتر او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر واجد علی خان ویل چې دغه پالیسۍ له وجې یو ځل پاکستان دوه ټوکړې شوی دی.
شاعر چې کوم مزاحیه شعرونه ویلي دي د دې پالیسۍ زه په زور مذمت کوم او یقینا چې د هغه مین سیټ خبر ده کوم چې په پی ټی وی کې ناست دي او د قومونو په منځ کې نفرت پیدا کول یو دانسته کوشش کوي. دغه مایند سیټ چې دا یو شاعر چې جواد حسین دغه دغه یو نه خدا خدا مایند سیټ چې دا یقینا د دې مایند سیټ په وجه باندې د بنگالی جبه مخالفت شو، د بنگالی قوم مخالفت شو، د بنگالیانو ځان په دې باندې ومنو نن هغه بنگال چې هغه بنگلاديش ته.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار مشال ریډي ته وویل چې دوی د شاعر د شاعرۍ غندنه کوي ولې د دغه ناوړه ګام ټوله ذمہواري دغه پروګرام په ټلویزیون چلولو اجازه ورکوونکی ده.
هغه وته د مزاحیه او تنزیه مشاعری نوم ورکړی. خدا مزاحیه تنزیه مشاعره نه، دا د تذلیل عنصر دغه شاعر نه زیاته ذمہ دار چې مونږ ګڼو دغه اداره ګڼو چې پی ټی وی یو قومي اداره ده دغه پالیسی ده. خو دغه کم سکرپټ رائټر چې دی یا کم پروډوسر چې دی چاته دا کلامونه پېښوي دی هغه منځوري ورکړي دا هغه بیا انیر شوی دی. دغه ټوله انتظامیه په دې ګناه کې شریک ده، دا په دې ګناه کې ککړه ده، د پیمرا د رول زوم خلاف ده، دا د ملکی پالیسۍ هم خلاف ده.
د سواد قامی جرګې ویان او د شخصي تعلیمي اتحادیې پخوانی مشر احمد شاه زیاته کړه چې دغه احتجاج مقصد دا هم دی چې دولت دې د ذمہوارو په ضد ګامونه پورته کړي او راتلونکي وخت کې دې هم داسې پروګرامونه نشر کولو منع وکړي.
نو موږ د دې پی ټی وی د دې اقدام په سختو الفاظو کې مذمت کوو او دا مطالبه کوو چې دغه کنسرن پروډوسر چې دی دا جی ایم چې دی دا د فوري طور د خپل سوکونه هټاو کړی شي او د دې خلاف ته انکوایري وشي او د پښتون خام نه دی باقاعده په پی ټی وی باندې دغه کسان ناشي او د دې معافي وغواړي نو زموږ بالو تسلی وشي.
احتجاج کې شریک نورو مشرانو د پاکستان سرکاري ټلویزیون په ضد نارې ولګولې. دې ترڅنګ دوی ویل کچري په دغه اړه دولت د دوی غوښتنې پوره نکړي نو دوی به د احتجاج دغه لړۍ نورو سیمو ته هم وغځوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پېښور په جوګن محله کې د سکانو د سکول چلونکي وایي سکول د کرایې په کور کې دی خو اوس د کور خاوند د خرڅولو اراده لري. نوموړي وایي دا د سکانو یوازینی سکول دی او غواړي چې ماشومان یې هم په دې ودانۍ کې سبق ته دوام ورکړي خو د ده په وینا دومره پیسې ورسره نشته چې دا کور په بایه واخلي. بابا ګورپال سنگ د حکومت په دې اړه د څه کولو غوښتنه کوي. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا او د پټه د سیکانو ځوانانو نمائنده او د خیبر پختونخوا د ځوانانو د صوبایي سمله د کمشمیر اډلو صوبایي وزیر بابا ګورپال سنگ مشال لیډو ته په دې حق لباندې ویل چې د بدو او ترګره پی خو د ویرې لوجه دوی د خپل ماشومانو لپاره په خپل چم او عبادت خانه سره نږدې په محله جوګنشا کې یو شخصي سکول پرانسته خو له اوس د ځمکې مالک دغه ودانې یا بلډینګ خرڅول غواړي خو دوی دلته ځان محفوظه ګڼي او بل ځای تل نه غواړي وای صوبائی حکومت ته دوی سره د دې سکول په اخستو یا همدلته بل ودانه اخستو کې مالی مرسته وکړي پدې اړه چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې دا سه ممکن نه ښکاري ځکه که د دوی لپاره سکول خلاص کړه نو بیا به نور کم شمېر ډلې او فرقې هم ځان له ځان نه سکولونه غواړي ولې د دوی په وینا بیا به هم دوی د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې سره په دې اړه سلا مشوره وکړي او د دې د هواري لپاره به هلې ځلې وکړي دغه سکول د پیښور خر دننه محله جوګنشا کې د سیکانو پخوانی او تاریخي عبادت خانه یا ګوردوارې بای جوګا سنگ سره نږدې ده چرته چې زیاتره د خیبر پښتونخوا د سیک مذهب منونکي اوسیږي او دغه تک خپل عبادت هم کوي او په دغه سکول کې خپل ماشومانو ته زده کړې هم ورکوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د افغانستان د کونړ حکومتي چارواکي دا کوي چې پاکستاني ځواکونو په تیرو درې ورځو کې په سرکانو د انګام ولسوالیو د توپو په لسګونو ګولۍ وروشتلې دي چې په یو کور کې دوه ماشومان ټپیان کړي دي. پاکستان د افغان چارواکو د تازه څرګندونو په اړه لاسنې دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د دې شي انکار کړی چې د وبخښي چې د وسوال پر ضد په عملیات کې لاکله توغندي افغان لوري ته پرېوسي. نورحال په دې رپورټ کې.
د کونړ والی وحید الله کلمزی ویل که څه هم چې د روژې په اخیری ورځو کې د کونړ پر خاوره د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو کې کامیا راغلی وو، خو د اختر څخه وروسته بیا شدت موندلی دی.
د ډورند په ذکر کې دغه طرف نه د ډیر په خاوره چې د کونړ ولایت په ځینو مختلفو سیمو کې سر سرکانه ولسوالۍ، دانګام ولسوالۍ، مروره ولسوالۍ په دې نقطو کې توپچی داسې وکړلې په دومره وخت کې مالي ځاني زیانونه ځان سره درلودل. بیا په یو مقطع زمانی کې دا تقریبا ودرېدلې کلانو کله به کومه مرمۍ راغله، ولې متاسفانه چې د اختر څخه وروسته په لسګونه مرمۍ د کونړ د ولایت په سرکانو ولسوالۍ او دانګام ولسوالۍ په مختلفو سیمو بانډو کې ثابت کړی دی چې په نتیجه کې د سرکانو په ولسوالۍ کې دوه ماشومان زخمیان شوي دي.
کلمزیه ویل سرکانو، خاص کونړ، دانګام او د ډیورند په کرخه له نورو پرتو ولسوالیو یو شمېر کورنۍ هم د دغو توپچي بریدونو له امله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي، چې ځینو سره یې د دوی لخوا د اړینو موادو مرستې شوي خو د سرپنا د نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. والي وایي په کونړ کې پراته افغان ځواکونه پاکستانی ځواکونو ته متقابل ځواب ورکولو ته چمتو دي، خو د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي.
نو دغه د پاکستان د حکومت، د پاکستان د نظامیانو یو سرغړونه ده او د افغانستان په خاوره باندې یو تجاوز او تیری دی. دغه موضوع مو د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده. کونړ ولایت کې میشت امنیتي او دفاعي ځواکونه دې ته آماده دي چې بل مقابل عمل وکړي، ولی انتظار د افغانستان د مرکزي حکومت د هدایتو.
خلک وای په کونړ د پاکستانی ځواکونو لخوا له تیر وو کالو د توپونو ډزې کیږي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړه ولی او بشمیره کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي دي.
د لوګر امنیتي چارواکي د کابل لوګر د عمومي سړک د امنیت د شکېدو خبرو کې زیاتوي چې د لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره وړ اقدامات کړي دي. بل لور ته د لارې موټر چلونکي او مسافران قسم عثمان د لارې امنیت شبولي خو زیاتوي چې لا هم ګواښونه شته. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
د لوګر د امنیت قمندانۍ امنیتي مرستیال ایوب وردګ مشال رو لیتول چې ځایي امنیتي ادارو د پرله پسې فعالیتونو او عملیاتو په پایله کې د کابل لوګر د عمومي سړک امنیت ټینګ کړی او اوس مسافر کولی شي په ډاډه زړه تګ او راتګ وکړي.
دلته موږ عملیات وکړل او څو پوستې مو جوړې کړې. د عملیاتو په لړ کې موږ طالبانو ته مرجوب لاړولې وه چې جسدونه ستاسو مطبوعاتو سره مو شریک کړل. پاس یقینا تهدیدات رفه شوي او موږ ستاسو تطمینان درکوو چې موږ ګزمې شپې د ورځې
د روژې په میاشت کې د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې انځورونه خپاره شول چې وسلوال د کابل لوګر عمومي سړک ته راوځي، د څو دقیقو لپاره لاره تړي او د ګاډو تلاشي اخلي. د محمد اغې ولسوالۍ امنیت قمندان نثار احمد امینزوی وایي دوی په ډېره رپیری او ګزمې دومره ډېرې کړي چې سړک ته به بیا وسلوال راونه وځي.
ما خپلې ګزمې پیری کمینونه زیات کړي دي دښمن په مقابل کې او دای بل نور د دوه جرات نه لږ سړک ته راپورته شي او سړک بند کړي یا دلته چک پوینټ واچوي.
د کابل لوګر په لاره تیریدونکو مسافر او د ګاډو چلوونکو هم وایي چې د دې سړک امنیت ډاډمن شوی او پوځي ادارې ورباندې شپه او ورځ ګزمې کوي.
بیخي امنیت ته انشاءالله اوسه پر میز نه دي. بیخي ډاډه راغلو اردو پولیس هر یو ډیر ولاړو ډیر امنیت ته
نن سبا چې موږ ګورو امنیت سل په سلو کې دی لارې برقرار دی او د دې نه وروسته مو حکومت نه دا خواهش لرو چې باید لارې ته جدي پاملرنه وکړي. په ځینې ځایو کې ګواښونه شته.
بیخي امنیت برقرار دی. خبر نسته اردو امنیت او پولیس پاک شپه ورځ غرمه کوي. د بد سره
د کابل لوګر دلاري او تن امنیتی مسؤل سمونیار حیات الله وایي چې
دا فعلا موږ تاسو قرار لرو دغه د پراک ساحه ده چې د لوګر او د کابل عمومي لاره ده. د یو څو ورځې مخکې لږ تحلیلات وو ډاډ ورکوو چې هیڅ نمو مشکل بنی انشاء الله چې هر چیرې دښمن سر پورته کوي موږ به سرکوب.
بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې د امنیت د ټینګولو ښې حکومتوالۍ همدارنګه په ټولنیز وضعیت کې د مثبت بدلون په خاطر ځینې نوي ګمارنې او تبدیلۍ هم کړي دي.
لوګر کې امنیتي وضعیت د بل هر وخت پر نسبت باندې د ښه کېدا په حالت کې ده. د دریو ولسوالیو ولسوالان مو تغییر او تبدیل کړه تر څو هغوی د امنیتي او ملکي ادارو ترمنځ په امنیتي ښې حکومتوالۍ او انکشافي برخه کې ټول موجود قوتونه سره همغږي کړ.
بلور ته په لوګر کې د ټولنیزو او سیاسي مسلو یو شمېر کتونکو په دیان دي چې یوازې د پوستو په جوړولو امنیت نه ټینګیږي، بلکې امنیتي ادارې دي په لرې پرتو سیمو او کلیو کې د وسلوالو پټنځایونه او مرکزونه تعقیب کړي.
نجیب الله الخیلو په ننګرهار کې د دولسم ټولګي فارغانو نه د کار د کانکور ازمنی پروسه پیل شو. چارواکي وایي د کانکور په سژنی پروسه کې د هر ډول مداخله مخه نیولې ده. په دې اړه نور حال د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار والی محمد غلام منګل وایي د کانکور په روان ازموینه کې د هر ډول مداخلو مخه نیولې. نوموړي دا څرګندونې د چهارشمې په ورځ د ننګرهار په پوهنتون کې د کانکور ازموینې د پیل په مراسمو کې وکړې. غلام منګل وویل د کانکور ازموینې سګنې پروسه به چې څلور ورځې دوام کوي د تیرو کلونو په پرتله ډېره شفافه او عادلانه وي.
د ننګرهار ولایتي ادارې او امنیتي ځواکونو په پوره تعهد سره او په ژمنتوب سره د ټولو هر مداخلو چې هغه دولتي اشخاص او افراد دي او یا غیر دولتي مسؤول او غیر مسؤول اشخاص دغوی د مداخلو د مخنیوي لپاره غونډو کې تصمیم نیولی دی او تعهد یې کړی دی چې سږ کال به دا پروسه په ننګرهار کې د نورو کلونو په نسبت شفافه وي او لمداخلو او لاسوانو به پرته دا پروسه ترسره کیږي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل د هغو اندېښنو په تړاو چې ګوندې د ختیځې سیمې سهم کم دی وویل چې د کانکور په ازموینه کې هیڅ ولایت سهم نه دی ځانګړی شوی. میخیل وویل په ټول هیواد کې زده کوونکي د وړتیا په اساس پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي.
دا ظرفیت یا دا جذب د ننګرهار لپاره وړاندې نه داسې نه دی تعین شوی چې ننګرهار نه به دغومره نیول کیږي او پاتې به نه نیول کیږي. په تیر کال د لس زرو کسانو تر منځ دغه سیالي وه. په ننګرهار کې سکل د اتلس زرو ده. نو دا د وړتیا په اساس باندې دا د ټول افغانستان په سطحه باندې دا سیالي کیږي او انشاءالله چې د ننګرهار حق هیڅوک نشي خوړی
په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری وویل چې اوس مهال زیات شمېر ځوانان چې زده کړې تر لیسانس او ماسټرۍ پورې کړې دي بېروزګاره ګرځي. نوموړي له افغان حکومت وغوښتل چې د لوړو زده کړو څخه فارغ وړ کسان دې په دندو وګماري.
یوازې د ننګرهار نه بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې ځوانان ګرځي، لیسانس اسنادونه په لاس لري، ماسټرۍ اسنادونه په لاس لري او کار ورته نه پیدا کېږي. او په یو استعداد ځایونو کې چې ګورو یا په مختلفو ولایتو کې هلته بې سوادار په دې چوکیو کې ناست دی، د یو چا په سفارش باندې، د یو تنظیم په نمایندګۍ باندې، چې هغه حرکتونه موږ ته د تاسف او د خفګان باعث ګرځي. او
د ننګرهار پوهنتون د معلوماتو له مخې د کانکور په دې ازموینه کې د 1395 او 1396 کلونو د 12 ټولګیو شاوخوا 13000 فارغان برخه لري چې له دې جملې 1300 برخه والی نجونې دي.
شما مچنواری رپورٹ موردی او سم دستی میں بجسوی دی سرا لممن بد خبرو نو ڈنڈی سڑا نکلی.
تمدا چھ نن د کاسا زر پروژا پرانستل شی بل خټاکل شوی چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به هم نن په دوشنبه کې ل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره د امنیت په ګډون یو شمیر مسلو باندې خبرې وکړي. پرونو د تاجکستان د بلوچستان وزارت لخوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې په دې درخیزه غونډه کې په سیاسي رابطو، اقتصادي ستونزو، سیمه ایزو نړیوال امنیت ته د ورپېښو خطرونو پر ضد په ګډه مبارزه باندې خبرې کیږي. د ذکر دا چې د کاسا زر پروژې له لارې به له تاجکستان او قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ته 1300 میګاواټه بجلی ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې خایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد راد منیش پرون مشال لوته ویل چې د دوی عملیات دوام لري او پاکستان هم خپل چمتووالی څرګند کړي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د مسافرو بس او ټریکټر ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 14 ژوبلې. یو ځای پولیس چارواکي سید احمد ډی پی خبري جان سویل چې دغه پیښه پرون د تیز رفتاری له وجې د لیا خار سره نږدې رمسته شوي. ایران وایي له سعودي عرب سره د کړکې چربېره به سږ کال ایرانیان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د ایران نیمه دولتي اجانس اسنا پرون د مذهبي مشر آیت الله خامنایي د یو استازي الکازي عسکر په وینا دغه خبر ورکړ. امریکا وایي ډېر زر به په شمالي کوریا د نورو بندیزونو لګولو لپاره نوی قرارداد د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وړاندې کړي. دا وروسته له دې چې شمالي کوریا د خپل لومړي بین البراعظمي بلیسټیک میزایل ازموینه کړي.
د خبرونو لنډیزم له اسرار عالم مومند اوریدل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلی کلی ورته رابیا کرم خان کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د باران نه پس د صفایي په بد صورتحال د کراچۍ سپریم کورټ انتظامی ته امر کړی چې په فوري توګه د صفایي وکړي شي، کوم چې یو ښه ګام دی. دا یو حقیقت دی چې د یو مودې راهیسې کراچۍ کې د صفایي نظام سم نه دی. د ولس او انتظامی د لاپرواهۍ له وجې مسلې نورې هم زیاتې شوې دي. ځای په ځای د ګڼ ډېر او د ولاړو اوبو حل د یو حکومت سره هم نشته. اداریه وایي چې د کراچۍ وزیر اعلی او د ښار د انتظام مشر هم د لوی ښار په سمبالښت کې ناکامه شوي. د حکومت او انتظامیه ترمنځ د اختیاراتو جنګ کې ولس ځپل کیږي. اداري په وینا عدالت ویلي چې ښار او د ولس حالت ورځ په ورځ خرابیږي او اعلی چارواکي په اوچت اوچت عمارتونو کې ناست دي، هیڅ کار نه کیږي. د حکومت ذمہواري او کارونه عدالتونه کوي. ادارې زیاتوي چې په ښارونو کې ځای په ځای د ګنډې د ټرافیک او ټرانسپورټ ناقص نظام د مقامي حکومتونو خرابې کارګردګۍ ثبوت وي. نو دې لپاره ضروري ده چې د څلور واړو صوبو حکومتونه دې په ښارونو، کلو، بازارونو او نورو ودانو ته بنیادي سهولتونه ورکول یقیني کړي. ادارې اخر کې وایي چې د سپریم کورټ حکم د ستاینې وړ دی. ادارې که خپل کار په سمه توګه کوي نو اعلی عدالتونه به د دوی کار کې کار نه لري. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د پولیو مرض مخنیوي لپاره د صوبې په حساسو ضلعو کې د پولیو مخنیوي مهم به د 10 جولای نه پیل کیږي. په کوم کې بچي 15 کال نه کم ماشومانو ته پولیو څاڅکي او 3 کال ماشوم ته بس تنه لګول کیږي. ادارې وایي چې د اطمینان وړ خبره ده چې 13 کلونو په نسبت روان کال د شپږو میاشتو تیرېدو پس هم د قبایلي سیمو نه د پولیو یو کیس هم نه دی رامخته شوی، خو اوس هم د پولیو نه انکاري میاندو پلارانو مسلې رامخته دي. ادارې زیاتوي چې دې سره سم کله هم دا مهم پیلېږي نو په پولیو ټیمونو حملې رامخته شي. په دې لړ کې حفاظتي ګامونه پورته کیږي خو بیا هم دښمن عناصر په پټه حملې کوي. ادارې په وینا چې په کومو علاقو کې داسې حمله ویره وی نو هلته به د مهم شروع کېدو نه وړاندې تلاشیانې او کاروایانې کول وي او په خصوصي توګه د پېښور نور پرتو سیمو کې به سخت حفاظتي انتظامات کول وي. اداري خره کې وایي چې په دې لړ کې به د سیمو مشرانو او ولس ته انتظامي سره مرستې کول ډېر ضروري وي، ځکه چې تر څو د ټولنې لخوا انتظامي ادارو سره مرستې نه وي شوي نو تر هغې په کامې مشن کې کامیابۍ نشي ترلاسه کېدی او د پولیو مرض خلاف مهم نشي ممکنه کېدی. آج ورځپاڼه په خپله اداره کې لیکي چې د پېښور های کورټ په صوبه کې سوځېدونکو له علاج لپاره مرکز نشتوالی د افسوس وړ ګرځولې. د یو کیس اورېدنې پر وخت عدالت ویلي چې په دومره کلونو کې خیبر پختونخوا کې د سوځېدونکو د علاج مرکز نه جوړېدل د افسوس خبره ده. په دې لړ کې د صحت چارواکي راغوښتی شي. اداریه وایي چې حکومت د صحت شعبه خپل ترجیحاتو کې ګڼي، خو دا ترجیحات د ځنډ ښکار دي چې له وجې ولس څخه والی نه محسوسوي. د حکومت د ترجیحاتو اړخ قسم وي نو اوس به دغه بند سینټر جوړ شوی و. اداریه زیاتوي چې دا عدالت بیان تر مخه اوس د وخت تقاضه دا ده چې د بند سینټر د جوړېدو پرانستلو حتمی تاریخ ته وټاکل شي. که په دې لړ کې د نور ځایونو د فنډ ضرورت وي نو دې لګول شي او وزیر اعلی دې په دې لړ کې احکامات جاری کړي، ځکه چې دا د انساني ژوند سره تړلې منصوبه ده. دا په ترجیحاتو کې د ټولو وړاندې پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلف نیوز هنمی ورسپانی دا افغانستان و پاکستان دا خراب اړیکو دا عمده لاملون او رایټرز خبری اژانس دا نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې دا غټو ښارونو دا ګنده اوبو یې دا کرکیلې لپاره دا کارول کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړي دي. تفصیل به له هارون باچا اورو.
د ګلف نیوز ورځپاڼې لیکنه وایي د افغانستان او پاکستان حکومتونو په دغو هیوادونو کې د ترهګرۍ پیښو لپاره د یو بل تورنولو کار ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د قبایلي سیمو زیاتره برخه دوه کاله مخکې د هغه هیواد د پوځ لخوا د پیل شوو عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو پاک کړل شوې، خو د پولې هغه خوا د ورته عملیاتو د نشتون په صورت کې سلګونه وسلوال د افغانستان خاورې ته واوښتل. د لیکنې تر مخه افغانستان دا مهال تر بل هر هیواد زیاتې خرابې اړیکې له پاکستان سره لري. پاکستان په افغانستان کې د هند له مخ په زیاتېدونکي نفوذ څخه اندېښنه لري او ځکه نو اسلام آباد په کابل کې د یوه دوست حکومت غوښتونکی دی. خو افغانان بیا انګیری پاکستان دغه مخې ترلاسه کولو لپاره غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅی حکومت رامنځته کړي. هند له افغانستان سره د خوړې کو پترڅ کې هڅه کوي د سیمې له هیوادونو سره خپل تجارت پیاوړی کړي. پاکستان له هند سره د خپل ستراتیژیکي دښمنۍ له وجې د هند او افغانستان د خوړې کو او سوداګرۍ پر وړاندې ستونزې جوړوي. په لیکنه کې د افغانستان د یو بل ګاونډي هیواد ایران په اړه بیا ویل شوي، هغه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ موجودګۍ پریشانه کړې، د کابل حکومتي واک اختیار یو وار بیا د سخت دریځو افغانانو لاسو ته د ورتلو احتمال هم اندېښمن کړی. لیکنه زیاتوي چین به هم غواړي چې افغانستان امن شي، ځکه د نامنای په صورت کې به په سیمه کې د چین د لویو لارو جوړولو پروژې له ګواښ سره مخامخ شي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی ولیکنه وایي د نړۍ د غټو ښارونو د ګنده اوبو د کرکیلې لپاره د کارول کېدو په چارو کې د پخوا پرتله 50% اضافه شوې ده. د لیکنې تر مخه یوه وروستۍ څېړنه ښایي د دې کار په ترڅ کې د نړۍ شاوخوا 815 میلیونه خلک په بېلابېلو ناروغیو لکه نسناستي او هیزې د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. د څېړنې پایلې ښایي په ګنده اوبو خړوبېدونکې 29 میلیونه ځمکه د نړۍ د هغو هیوادونو ده چېرې چې حکومتونو د دغه اوبو د پاکولو بندوبست نه دی کړی. چین، هند، پاکستان، ایران او مکسیکو د دغو هیوادونو له ډلې څخه یاد شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنگی جرمونو نړیواله محکمه وایي چې د افغانستان حکومت یو شمیر مهم اسناد ورسپارلی دي. د نړیواله محکمه ویلي دي چې د دې نوو اسنادو له امله دوی خپل کارونه ځنډولي دي ترڅو د دغو نوو معلوماتو په رڼا کې د نږدې یو نیمې لسیزې په ترڅ کې د ترسره شوو جنگی جنایتونو تحقیقات وکړي. تفصیل به د احمد شبر په رپورټ کې واورو.
د نړیوالې جنایي محکمې وی څارنوالي رویټرز اژانس ته وویل چې په افغانستان کې له 2003 کال را په دې خوا چې کوم جنګي جرمونه شوي دي، د هغوی د دوسیو څېړنه د دې لپاره وځنډېده چې نوي معلومات یې ترلاسه کړي دي. په دې کې هغه دوسیې هم شامل دي چې پکې امریکایانو د جګړې له نړیوالو اصولو سرغړونه کړې ده او د جنایت په ترسره کولو تورن شوي دي. د جنایي نړیوالې محکمې څارنوالي فاتو بن سودا وویل چې تمه وه د نومبر په میاشت کې د دې دوسیو څېړل پیل شي، خو وروسته تر دې دا پریکړه ځنډنې شوه چې دوی له کابل ډېر مهم نوي معلومات ترلاسه کړل. د څارنوالي بن سودا دفتر ته یو ایمیل رسیدلی دی چې په هغه کې د افغانستان حکومت خورا زیات معلومات ورسره شریک کړي دي. د څارنوالي په وینا دغه معلومات پرته له څه شکه پر دوسیو اغیز کوي. د ابتدایي څېړنو لمخې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی څارنوالانو داسې اسناد ترلاسه کړي وو چې پر دې دلالت کاوه چې شاید دغه څه شوي وي. پر دې پیښو طالبان د هغوی ملاتړي افغان چارواکي امریکایي پوځیان او د سی آی ای غړي تورن کېدل. د روټرز اژانس په وینا په دې برخه کې رسمي تحقیقات پرته له شکه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او آی سی سی کمزوري اړیکې پسې خرابوي. واشنگتن هسې هم د دې نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او پخوای هم مخالفت ورسره کړی دی. د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالان وایي په نومبر کې چې دوی کوم راپور خپور کړ د افغانستان حکومت عکس العمل وشود او په دې لړ کې روان کال دوی ته مهم معلومات وسپارل. آی سی سی وایي شاید ځینې معلومات د افغانستان د محکمو د ادعاو پر بنسټ وي چې د همدې لپاره دوی دغه اطلاعات په ډېر دقت څېړي. آی سی سی هغه وخت دوسیې تعقیبوي چې د افغانستان په څیر د دې نړیوالې محکمې یو غړی هیواد ځینې دوسیې په خپله خاوره کې نشي څېړلی او یا نه غواړي چې وی څېړي. نړیواله جنایي محکمه وایي کله چې د نویو اطلاعاتو څېړنه بشپړې شي بیا به دوی پریکړه وکړي چې تحقیق پیل کړي. په دې برخه کې دې دفتر نور توضیحات نه دي ورکړي.
احمد شبرو چې رپورټ یې درته وړاندې کوله. یا اوس هم د خبرونې په پای کې اونیزه خبرونه مشالونه وړاندې کوو. د مشالونو دا خبرونه د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک کې د فعالو مشرانو غړو په باره کې وي. نننی پروګرام پر اجمل خټک جوړ شوی دی. اجمل خټک د پښتو وتلی شاعر او د خدایي خدمتګاری تحریک کې فعال غړی پاتې شو. د ژوندۍ د سیاست پایل له خدای خدمتګار کړی او خپل یادونه شریک کوي. راځي چې د مشالون پروګرام د اجمل خټک په اړه باندې واورو چې تاسو دا پروګرام په خامه اوریدلی دی. نن بیا واورئ.
ستړي مشهوریدونکو شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل لومړی زده کړې پای ته ورسولې نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړو. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواکه او خوشاله وویني او د دغې لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتګار تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سره کړه. دا
باچا خان چې خدای خدمتګاری شروع کا او هر خاطلو نو نو خار نه پس چې خټک را کو تا اتلو کنه خټک وتا نو به زموږ دی وځي تا رالو نو زموږ د وجرا د اقتدار مخالف وا د دوست محمد خان افغانستان بچاو دی هغه رو شاجوری شجا په هندستان کې د دې ستناستو پیرنګیان وغیرہ روان کړی و چې د هغه په نوم باندې د افغانستان تخت باندې قبضه وکړي. دې جنگ کې مونږ د هغې خلاف وو د شجا او د پیرنګیانو خلاف. د دې وجه نه زمونږ شهرت ودی دی او دا خټکار هغه چې وا دا آزاد خیال څومره ټول آزاد خیال وو دا مونږ سره د دې سره تړلی وو. باچا خان چراتو مدد ترالو دی هغې نه پس دا د هغې زور حکومت سره اختلاف پځای نوی اختلاف نوی جوړ شروع شو. نو دا علاقه د دې علاقې دا یو مرکز شو. زما اوس یاد نه شي چې زما عمر به څو پنځه و شپږ کاله به ځکه چې زه یا په 1925 کې پیدا شوی یم یا په 1926 کې. نو باچا خان د دې حجرې نه روانو کلی ته تلو لاره کې زمونږ کور راځي څو قدمه کې دلته نه دی. زه د کور روت یم حجرې ته راتلم نو هغه ونیولم په مخې راته داسې راڅه اخه هلته یې بچو او بیا په سر راته راخه یې بچو ستاسو دپاره یې ګټو. نو هغه د هغه لاس راښکل او موږ سره مینه کول هغې نتیجه شوه چې ما ټول ژوند تر ننه د پورې د هغې ما په سر لاس راښکلو او زما تدریب نه چې تاسو لپاره ګټو د دې لپاره ما خدای ته منظور او هغه نه پښتو ژوند می دې ته وکړ شو.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي اجمل خټک د ډیرو صلاحیتونو مالک او په زلمیتوب کې ځان د باچا خان د یو تکړه ملګري شاعر نثر نگار او یو ښه مقرر په توګه په ولس منلی و. نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپلې خاورې د ولس غرونو ورشوګانو او سیندونو یو داسې زورور آواز و چې انګازې یې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دین اړوند یو ټیچر و او د هغه سره سره چې کوم دین او د ریډیو پاکستان د پاره هغه سکرپټ رایټر و او هغه یو ډیر خپل صداکار و او دغه صداکاري د هغه په تقریر کې هم و د هغه په شاعرۍ او روانه کې هم و د هغه په خبره کې هم و. نو هغه یو ډیر خپل د ریډیو یو ډیر ښه رایټر پاتې شوی دی ډرامه رایټر پاتې شوی دی د هغه سکرپټ رایټنګ اوس هم د پیښور ریډیو د تاریخ یو حصه ده. نو بیا چې د دغې په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه څه تیر شوي دي تازه په هغه د هغې پوره دور ښیي پوره کیسه ښیي پوره داستان ښیي.
اجمل خټک په خپل وایي چې سیاسي حل ځلې خود وړکوالي نه پیل کړې وي خو په کال 1955 کې چې کله باچا خان د قید نه خوشې شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه یې د خپل سیاسي مزل پیل وکړو. نوموړي دغه کیسه صدا سره کړې ده.
دغه څه سیاست کې وو خو چې زموږ مې خبره کړه دا 1955 چې باچا خان دا پاکستان نه پسې باندې شو نو هغه نه چې راتلو خو نو بیځه نه لوی استقبال ورته کېدو څوک دي سبې ته رانه وځي د دې مخې نو اول خو زموږ دا نوخار راتلو د نوخار د خدای خدمتګارو د جرګې میټینګ وشو استقبال وکړو هغې میټینګ زه د نوخار استقبالیه کمیټې سکتر مقرر کړم او ښه جلوس مو وکړو ښه استقبال مو وکړو چې باچا خان سره زه د سرارو نامه ورته چې پاسنامه لیکلي وه پر سړک ورته راجمه شو او زه مخې ته سره د مشرانو وتې وم ازاجي بابا قبر سره مو هغې استقبال وکړو او ما تقریر وکړو په خیر والې هلته نه زه باچا خان سره وم موټر کې کېناستم دلته دې سړک باندې چې دا دې دلته کې د کلي خلک راجمه اجازه ورکړه او لاړم ور سره دغه چې زه باچا خان سره ازاجي بابا کې کېناستم تقریر میں کو حضرت صاحب کوری کی ندین فرض بیا دغا تحریک کی شم.
دا اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پختون مشتو سیمو کې د قامی ازادۍ طبقاتی کشمکش او په خپل قامی تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخ وړي او په ځوان کول د بیداری او خپل قامی مبارزه سره د ملګرتیا غږ کوي. په دغه اړه د لیکوال نورالبشر نوید ناورو
چې اجمل صاحب په کوم دورونو کې دا شاعري کړې ده نو په هغه دورونو کې په دې خوره باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجهد یو ډیر لوی عمل خورو او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغی مزاحمتی شاعری غږ پورته کړو دا زمونږ د مترقی ادب د مزاحمتی ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر ننه پورې مضبوط ولاړ دی او خلک د هغه د اثر نه بېغمه نه دي. او که تاسو فکر وکړئ نو چې د غیرت د چغی نفس چې اجمل صاحب کومه شاعري کړې ده د هغې دونه اثر نه دی سونه چې د غیرت د چغې اثر دی. هغه د هغې وجه دا وه چې د غیرت د چغې په شاعرۍ کې او د دې نور شاعرۍ هر څوک شاعر یو خو زه به دا وویل چې دورونه بیا مختلف وو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې دپاره د یو رښتینې کیسې ضرورت وي نو دغسې د اجمل صاحب د شاعرۍ دپاره دا ماحول او د دې پښتنو د لرو بر د ولسونو دا جون جواب چې کوم دی نو هغه داسې و چې یو رښتونې کیسې به ورته ویم حقیقت به ورته ویم او دغه حقیقتونه هغه خپل شهره کنه غختل نو چې چا تپلی دي نو هغه ته هغه تصوراتي شاعری نه وي بلکې هغه ته د خلکو د رښتیا د رښتینی ژوند د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وي.
اجمل خټک د خپل قومي مبارزې په بدل کې سو سو ځله په بند محکوم شوی دی او د خپل ځواني ډېرې خوږې ورځې د جیل د تور تمبو شاته تیری کړې دي. د ملکند پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن وایي د اجمل خټک کتاب د زه پاگلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده، نو بلخوا د هغه دور د جبر یو داسې یادګار دی چې د هغه وخت د قومي مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندي شوې دي او د پښتنو ځوان کلبتری تر ډېرې مودې الهام اخلي.
زه پاگلوم د دې کوم کتاب دی نو بنیادی طور باندې د چکلا د مارشل خلاف حکومت نیولې وو زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارت وو. په دغه وخت کې د چکلا گرفتار شو نو دې په مختلف چارچلونو کې پاتې شو. هلته دې داسې وځپلی شو، دله دونه زور ورکړی شو، دې په ذهني او جسمانی لحاظ سره دومره وځپلی شو چې د خپل ځان باندې هم د لیوانو پاگل ګمان راغی. هغه وخت کې چونکې د تا نه د قلم اجازت نه د کتاب اجازت و، ځکه چې په کوم حالت کې و نو هلته دا ممکن نه وه. دې چې کله د دې جیل نه را خلاص شو نو بیا دې ذهني طور باندې دې ډېر زیات تاثر شوی و. هغه اثرات یو بیا دله ډاکټر مشوره وکړه چې کدا چې یو پروفیزا مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس کور شي. نو دې افضل خان لالا د ځان سره سوات ته بوتو او هغه سره په کور کې دیرو او د هلته دا کتاب ولیکو. کوم یاداشتونه چې دې ته په دغه کې وو د جیل نه، نو که چاته دا پته نه وي چیرې دا کتاب هلته لیکلی نو بالکل دا هیڅ پته د دې کتاب نه لګي چیرې دا بهر لیکلی شوی دی او که دا په جیل کې دننه لیکلی دی. خو چونکې د دې واقعیات او د دې بنیادی محرک چې دی هغه جیل دی، هغه ټارچر سیلونه دي، نو د دې د وجې نه دا په د اجمل خټک بابا په زنداني ادب کې یو ښکاره کتاب دی.
اجمل خټک په خپل وایي هغه د باچا خان د سادګۍ د خپل قام سره د بیکچ مینې او قربانیو نه ډیر اثر اخستی وو او غوښتلې چې هم د خدای خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو کم علمي او مایوسۍ د تیارو نه راوباسي او په خپل وطن کې د خپل واک خاوند کی. نوموړی د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د باچا خان ځنی یادونه داسې شریک کړي دي.
داسې کړي داسې علاقه نه چې هغه ورغلل اوسې به کول دلته وي ابتدا کې کمې کولې ورتلو خلکو ته بځایونه سره ورتلو او دا کې څه ورته وي چې دا دې پنګیان مرګري او سم مخالف ته دې پرواه نه کوله. هر چا ته بتلو او هر چا سره بھی هغه کول. نو دې تاریخ چې شروع کړې دی بیا باچا خان نه باچا پاتې دی نه خان پاتې دی. بیا موږ ورته سرتور ملنګ وي سرتور ملنګ شو ټول ژوند دې تیرول پاتې باندې پر کور کې او بهر ژوند داسې وو چې ډېر ساده جامې بیا اوسي هغه سره بیا دومره مړې یو جوړه جامې په یو ګټلۍ کې وي پترخ کې مینې مړې ګرځي ده. هغه ګټلۍ چې آته ورکور نه خپل خدمت یې پہچان نه ګولو. زه ورسره ما جماعت کې جماعت نه راوتلو تقریر کړی دی سپلې یې چا ورته دغه کولې نه هغه ورته باچا خان دا ثواب دی چې تاسو سپلې مخکې کېدم یاد کړم او وی خلا ثواب دی بیا تاسو سپلې کوم دی ویدا دی وی خلا زم ثواب ګټم تا ته سپلې سمو تا قسم باندې ادم اځه غری ژوند فلسفه دا چې خدمت او اتفاق پښتنو لري جوړ شي او دا کوم خدمت کی او دا خدمت روبه پوینټ دا چې پیرنګې د ریمن کوزي او دا علاقہ آزاد شي تر دې پوری شي تستانه شي تحریک کې پارٹی منظم کی بلکہ د پښتون قوم معیشت او معاشرت تعلیم اور ٹول جن جاک باغی کی سیٹلمنٹ تبدیلی راولی.
اجمل خټک په پا پاکستان کې د پښتنو د حقونو، جمهوریت د ودی او قومي بیدارۍ لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولی دی. په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د باچا خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو په غوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شوه، نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو. تر 1909 کال هم په کابل کې پاتې شو. د جلا وطنۍ دا ورځې د هغه په کورنۍ څنګه تیرې شوې؟ په دغه اړه د اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو.
ما سیوا د یو خدای خدمتگار نه چې هغه د خیش اوسیدونکو عبدالواسع کاکای نوم و، څو ځله به داسې رابغلو او ما سره ملاو شو او ما ته په جیب کې سیدی نو ما به ته راایشتی خو ما ته په جیب کې لکه دغه د خپل وس او دغه مطابق څو بالان کې خپل ډېر غریب سړی و. سین علاوه نور شخصیت ہو دمر قوم گل سرا تعلق معشومان سال لے.
اجمل خټک په کال 1909 او 1909 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوره شو. د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله. هغه په پښتو او اردو کې یولس کتابونه لیکلي دي. اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او په اکوړي کې د خپل پلار نیکه پادیره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو، هم دې سره زمنګ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی. بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گور گورے اخلی ماشومان راغل دوی رات وائی چبی سوارا ٹکرے پبایا او کا ویڑیا